پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته موظفل د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی دی. د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د طالب مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر وړاندې به هم ناوړه اغیز ولری. لدی وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نوی مرستیال رمز لکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او پر ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. لکبروف زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د امنیت د ملي امنیت د شورا ویاند ادریسن واټسن هم بیګا پیو بیان کول سپینې ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلک غندي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایچ پرایس پرون ویل واشنگتن ګوري چې نور څه کولای شي څو طالبان حساب کتاب تکینوي، او په ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر بار بار دارا واتو ویل دا پریکړه د طالبان له خوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې اوس مهال د واشنگتن په سفر دی پرون ویل چې د طالبانو د پریکړې خوشینی کړی دی، خو هغه په عین حال کې زیاتوي چې د دې ستونزې د حل لپاره له هم له طالبانو سره په تماس کې دی. د ایران توندلارو وکیلانو هغه طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې د جعلي خبرونو پر خپرولو لوی جریمه وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټولنه کې د خپلو خبرونو د ناوړه واقعو د خپرولو لپاره مسؤل وګڼل شي. دا اصول به په هر راز خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقدالی پرون وویل دا جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د ناوړه واقعو لرونکي خبرونه خپروي، بلکې هغه د هغو افراد او رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. دقیق چوه د سپای پازران ځواک اړوند خبري اژانس د ویلي دي چې د دې پلان هدف د هغو اعتراضونو مخنیوي دی چې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا پیغلي مهسا امینی لمړینې وروسته له سپتمبر میاشتې راهیسې په ایران کې پیل شوې دي. او تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر دې هیواد د روسیې تر یرغله وروسته بهر ته د لومړي سفر په ترڅ کې نن واشنگتن ته ورسیږي. دا سفر داسې مهال پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکراین سره د مرستې په هدف د یوې بلې لویې مالي بس پنا په اړه خبر کوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې په پام کې ده د ښاغلي زلنسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري او پر اوکراین د روسیې د یرغل د 300مې ورځې له پوره کېدو سره په وخت کې به د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبانو په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. وړاندې په خبرونه کې به د هغې محصلې سره خبرې وکړو چې د پوهنتون په سمستر کې وه او اوس له زده کړو محرومه شوې ده. د پوهنتونونو د بندېدو په اړه مو د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فرید مومند نظر هم پوښتلی دی.
طالبانو برخلاف د خپلو تعهداتو چې په دوحه کې کړې وي، دوی د ښځو او د نجونو په مورد کې یو سیستماتیک حذف رامنځته کړی دی.
د پانتونونو د بندیدو په اړه به د دین یو عالم سره هم خبرې وکړو چې د اسلام له نظره د نجونو پر مخ د پانتونونو بندول په څه معنی دي. په پکتیا کې به د هغه ځوانانو له حاله هم تاسو خبر کړو چې له بیکارۍ سر ټکوي. له دې سره جوخت طالبانو په اروزګان کې بیا په ودونو کې د موزیک غږول هم بند کړی دی.
چې دا یو خوشحالي ده په ژوند کې، په سړي راځي باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، یو خوشحالي جوړ کړي، یو دریا سړی وکړي، یو وطن وکړي.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان لور د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړلو د تړل کېدو د پریکړې پر وړاندې د سربیره چې کورنی خبرګون راپورته شوی بهرنی خبرګونونه هم شته، خو همدا شیبه په ننګرهار پانتون کې د دغه پریکړې پر ضد باندې لارین روان ده. زموږ همکار اکرام صاحب چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې وصل دی د دې لارین په اړه به موږ ته ډیر وایو. اکرام صاحب، ستړي مو شي، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې دغه لارین څه وخت پیل شوی ده، محصلین څه غواړي؟
فریده جان، نن سهار لتیر شپرنج چې کله دغه پریکړه شوې ده د طالبانو لوړو زکو وزارت د پونتونو په زکو باندې بندیز لګولې ده. نن سهار لکتر لګا 8 بجې د ننګرهار پونتون د تیپ پهونځي مسلګونه محصلین د دغه پونتون په هاته کې په اعتراضیه ډول باندې راټول شوې دي، او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه پریکړه ژر تر ژره واخلي. په دې محصلینو کې خزینه محصلین هم شته، نارینه هم شته. نن ټاکل شوی و چې دوی د سیمستر د ازموینو پایل وی د خو د دغه پریکړې په خبرګون کې جونی خو ازموینه ته نه دی پریښودل شوی، خو حلکان او محصلین هم په ازموینه کې برخه نه دا اخیستي. ځینې محصلینو سره چې زوغه کې دم کڅوم دوی نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، خو وایي چې خپل دی اعتراض تر هغه وخته دوام ورکوي تر څو د طالبانو حکومت دغه پریکړه نه وي اخیستي. ځکه د دوی په وینا باندې چې د تیپ پونځي داسې محصلین هم شته دی چې لکه لګدای د وروستي سیمستر ازموینې دي، او د لدی وروسته به 15 کلنه د تحصیل دوره به پای ته رسیږي. خو د طالبانو دغه پریکړه ډیره زیاتی دوی غمجنې کړې دي، خفه کړې دي، ورختا کړې دي چې بل اخره به څه کیږي. دغه اعتراض همدا شیبم د ننګرهار ټپ پونځي کې لا روان دي، خو د محصلینو په وینا چې تر اوسه پورې د مسولینو لوري ورته کوم مثبت جواب نه دی ورکړل شوی، ازموینه ځنډیدلې ده او لا معلومه نه ده چې وروسته څه کیږي.
ډیره مننه کور موادان اکرام صاحب چې د ننګرهار پانتون په ټپ ځکه د محصلینو د اعتراض په اړه جزئیات راکول. په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړلو د پریکړې پر وړاندې کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شرمونکي عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش بیا په یو بیان کې دا اقدام اندېښمنونکي بللی او ویلي دي چې د زده کړو مخنیوي نه یوازې د نجونو او ښځو له حقوقو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اغیز لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو لوري د افغان خزو او نجونو پر مخ د پهنټونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د خبرګونونو دوام. د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د یو شرمونکو عمل بللې او ویلي دي چې د نجونو او خزو د بنسټیزو حقوقو د محدودولو د لړۍ وروستۍ پریکړه ده. په دې اړه د دې سازمان په رسمي ټوئیټر لیکل شوی، طالبانو مېرمنې له پهنټونونو منه کړې. دا یو له شرم ډک عمل دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د زده کړو حق نقص کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ټویټر په دې اړه لیکلی دی چې د نړیوال ټولنې لوري د رسمیت پیژندلو په برخه کې طالبان د خپل هدف په وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي ویلي د طالبانو لوري په هنتون ته د نجونو د تک په مخنیوي سره د ښځو له دې حقه په سترګو پټولو سخت خواشینه شوم. افغان میرمنې د دې حق حقدار دي. طالبان په دې کار سره د خپل هغه هدف په وړاندې چغواړي د نړیوالې ټولنې لوري پر رسمیت وپیژندل شي خنډونه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش بیا د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ بللې. د خاغلی ګوتیرش ویان استیپان دوچاریک په یو بیان کې چینن خبر شو ویلي، خاغلی ګوتیرش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچاریک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوي نه یوازې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي به هم ناوړه اغیز ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر لوري په هنتونونو ته د نجونو د تک د مخنیوي اعلان زده کړو ته د وګړو له مساوي حقه یو بل سرغړونه ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د عمل له افغاني ټولنې څخه د ښځو د حزبولو یو بل ګام دی. خغلی بینټ له طالبانو غوښتي چې خپل دغه پریکړه دی ژر تر ژره واخلي. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ایرینا امیری پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو لوري پر جنو او مرمنو د خونځیو او پوهنتونونو بندیز هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان په نویمو کلونو کې خپل سخت دریزو پالیسیو ته بیرته ورګرځي. اغلی امیری وړاندې لیکلی لکه څنګه چې افغانانو خپل غږ پورته کړ او ویل چې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړې دینی او فرهنګي ریښه نه لري، نو نړۍ دې هم غږ پورته کړي. د افغانستان په تاریخ کې طالبان لومړني خلک دي چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو په وړاندې جدي ودرېږي، کنه په خبره یې طالبان به لا زړور شي او په نوره نړۍ کې به هم سخت دریځو ته جرأت ورکړي. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د طالبانو د پریکړې خوشینه کړې ده، خو هغه په عین حال کې زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره لا هم له طالبانو سره د تماس ساتل پکار دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې تر دوهم امر پورې په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې بند دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته د مېرمنو او نجونو د تحصیل په برخه کې تر ټولو ستر بندیز بلل کیږي. طالبانو له دې وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې هم تړلې. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار کولو، حمامونو او تفریحي پارکونو ته د مېرمنو په ورتګ او له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر کولو هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړلو د پریکړې پر وړاندې کورنۍ او بهرني غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. د همدې موضوع په تړاو د پانتون ایوه محصله حسینه امیری همدا شیبه را سره په استودیو کې وصل ده. د دوی نه به پښتو کله چې دوی دغه پریکړه اوریده څه ډول یو احساس ورته پیدا شو؟ حسینه جان ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو ته کدا وایي کله چې پرون له دغه پریکړې خبره شوې چې طالبانو ساس پر مخ د پانتون دروازې وتړلې، تاسو څه ډول احساس وکړ؟
مننه، وخت مو په خیر. له دې نه مننه چې موږ بلنه راکړه. لکه څنګه چې موږ شاهد یاستو، تېره ورځ د امارت اسلامي اطلاعیه خبره شوه چې مکاتب پنځه همدارنګه د مکاتبو تر څنګ پوهنتونونه به هم د جنو پر مخ بندیز کړي. وروسته چې د پریکړې په اورېدلو سره اکثره محصلین روسیه ډېره ماته شوه، همدارنګه دا د هغوی بهیلو باندې او د هغوی پرمختګ لپاره یو قانون وګرځېده. دې په اساس هغوی په دغه فرمان په اساس چې وو هغوی ته نحلي را پیدا شوه، همدارنګه د دې سبب چې اکثره د 10 کال تحصیل څخه جنه ده.
حسینه جان، تاسو څه هیله درلودله پاندون د چتلې د خپل راتلونکي لپاره؟ مو څه خوبونه کتلې و که چرته فارغه شې وې څه بده کول؟
نو لکه څنګه چې هر تکیال او هر محصل یو هیله په اساس خپل تحصیل دګر ته زیه واکه تحصیل خپل د عامه ورکی د دې په اساس طبعا ما هم هیله درلودله چې په هانتون خلاصي د په هانتون خپل مسلک په وظیفه تر لاسه کړو، نو د دې په مسلک کې بلا کار کړو. نو هغه هیله چې وی نو دغه فرمان په اساس او همدارنګه دا فرمان چې ته دوام ومومي، نو هغه هیله به اوسه ترنه.
حسینه چندن پانتون تتللې وی په کنه ویتللې کور کې وی؟
نه نن نه تللې، موږ ته ویلې چې تر څو خبر درکوو مرزي.
یا هم سنفیانی د څنګه دي ساسو خپل منځ کې غروهی څنګه ده؟ څه کوي؟ څه تصمیم شته نشته؟ او ساده نو سره خبرې کړې دي په دې اړه، هغه تاسو څه وایي؟
نو هم سنفیانو لکه څنګه شول په هم ته تسکیولو چې خبر ترلاسه کړو چې بل اخره به چې یو دا تسلیم تر کله وي، ځکه چې موږ د دس مستر نهایی امتحان نه ول ازموینه ول نه نه اخري ورځ و چې موږ نه فاینل امتحان د دس مستر پای ته رسیدو. نو ټول په تشویش کې بول چې دا دس مستر به څنګه کې یو دا ازموینه به څنګه کې دس مستر به پای ته ورسیږي، او کنه نو اکثره په نه نه سره مخولو
ډېر
هم خپل فلان څومره چنو
ته هیله راکړه وای مونږ ته درسته. ډېر مننه کور دی ودان حسینه امیری و د پهنتونی و مسله چې خپل احساسات موږ سره شریک کړ. د همدې موضوع په تړه تمکیګو موږ بل قدرمن ملمه هم لرو. د لوړو زده کړو وزیر تیر ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پهنتونو د بندیدلو پریکړه یې د علماو په وناسته کې کړې ده. په همدې تړه موږ د دین عالم مولوی ابوبکر صافی سره خبرې کوو. در سره همدا شی استډیو کې وصل دی مولوی صاحب. که تاسو ته دا وایي چې د لوړو زده کړو دغه وزیر دغه خبره چې وایي دغه د پانتونو د بندېدو پریکړه یې په علماو په ناسه کې کړې، تاسو فکر کوئ د دنیا عالم دغه صلاحیت لري چې د یوې نجلۍ د یوې مېرمنې دغه زده کړو اساسي حق ورنه واخلي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته خپل نیک هیله او تاسو د سلامونه وړاندې کوم او لاله نه تاسو ټول ته خجوند وړم. زه تاسو د دې پښتنې په اړوند باید وایم دا چې دلوړو زده کړو او مسلکی چارو وزیر صاحب او یا نور مسولینو د امور په دې اړوند باندې خپل تصمیم نیولې ده او پریکړه کړې ده، دا دوی پویږي او خپل کار، اما په شرعي لحاظ سره د دین د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر رڼا کې یو خزه اولا دینی تعلیم دا په باندې فرض عین ده، یعنی دومره یو څه باید یو زنانه زده کی، یو خزینه د انجلۍ وک چې هغه د خپل ژوند چارې دا په خشان مختویسی. یو دویمه بعض علوم داسې دي چې هغه فرض کفایی دي او پادا په خزو په نر باندې دي، البته شروط او شرایط لري چې مختلط بنوي، ګډوډ بنوي او پاغه کې به د شریعت د حدودو ساتنه کیږي. نو د دې په ځای چې دوی دغه سي پریکړه کوي چې موږ دا بندو، نو بندولو په ځای باندې ولې د سي پریکړه نه کوي موږ دغه مشران او دغه د دې وطن د امورات او د کارونو مختورون کی چې د دې لپاره شروط وضع کی او هغه اسلامي شروط او د اساسات لاندې زمنګه خويندو میندو او
مولانا صاحب مولانا صاحب اوس خو په افغانستان کې هغه شرایط چې تاسو یادونه کول دوی سنفونه بیل کړي وو، ټایمونه بیل وو، الکانو وخت بیل وو، دنجونه بیل وو، هر څه بیل وو، اوس مورته شرایط برابر نه وو.
ما په خپل ځاني ز چې څومره معلومات لرم لډيري په خوا زمانی نه تقریبا د خزو او د یعنی د جنونو او د نارینه او الکانو مکاتب او خونځي دا سره بیلې وي، کته سو خیال وي او خپل په دې باندې خپويږي. په افغانستان کې د جنونو مکاتب لیسی بیلې وي، د الکانو بیلې وي، البته په پوانتون کې د غيوستون زوا چې جنکي او الکان
په سره کې اوس مهال د ستونزې پانتون کې مهال ول کله چې طالبان بیرته واکمن شي او پانتونونه کې الکانو وینځنی بیلې وي.
نو اوس دی کې ګوري زما تاسو ته یو خبره وکم او هغه دادا چې زيني خلک، زيني دوستان او زيني ورونه په بعضي روایتو باندې او په بعضي احاديثو باندې استدلال کوي چ هغه حدیث باندې په اتفاق سره ټول علما او د امت، هغه علما چې د جرح او د تعدیل یعنی د حدیث په سند باندې بحث کوي او وایي دا حدیث صحیح ده، دا صحیح نه ده، د ټول په دې کې دا خبره کړې ده چې هغه حدیث کوم چې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه دوی روایت کوي په منه د تعلیم کې، هغه کې ګوري دوه خبرې به وي په خصو کې دوه په مکوي، دو خبرې چې په خزو باندې دي، یو ورته د جولاتو بیا په اصطلاح باندې دي مغزل چې ورته په هغه کې وای دا ورته ورغه کوي چې تار او دا یعنی ماشينه بیا دي ته ورته کیسه ورزده کوي، او دویم دا د صورت نور ورزده کوي، او دوو کارونو ته مپرې دی، یو په بالاخانو کې مپرې دی. نو اوس باید په دې مکرویانونو کې چې څومره خزي په دویم دریم څلورم پنځم شپږم چت کې اوسېږي دا باید را کوزي شي، دوی ته باید ځمکې سره سم د یو کور ورکړي شي. نو دا روایت ذکر کوي چې یو به کتابت ته نه پرې دی، لیک لوستا، او دویم به په بالاخانو کې نه پرې دی. او دا حدیث باندې ټول علما او د امت رد کړي او وایي چې دا حدیث صحیح نه دی.
مولانا صاحب دغه کوم طالبان چې وځ د خپل کورنۍ سره خی په داسې ځایونو کې چې وسیږي چې بالاخانی ته ورته دي لکه مکوریان مشیات کړل، هغه به څنګه کیږي؟ دوی به تر اخره
نو اوس دوی دا پښتنه له دوی نه وځي، دوی نه کیږي چې محترمه ته چې په دې حدیث باندې استدلال کړي او ته وایي چې دغه خبره او یا دغه مسأله د خزو لپاره وزه شوې ده او د دوی لپاره دا قانون دی، نو دغه محترمین دی بیا د سیو کې چې دویم منزل کې به بالکل یو خپل خزي بنوسي، لاندې درا کوشي ځکه په یو وسدي حدیث باندې چې عمل کوي نو دسی باندې کوي چې یؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض زين اخلي او زين ناخلي دا به صحیح نه ده
ډېر مننه کور مودان ژوندۍ وسی د دینی چارو کارپو خغلی ابوبکر صفای را سره وچه د نجونو د زده کړو د تعلیم په اړه مو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نړیواله مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شوی دی. نږدې لس میاشتې مخکې روسیې پر اوکراین حمله وکړه. په دې موده کې ولسمشر زلنسکی بهر ته سفر نه و کړی. د دې موضوع جزئیات په احمد چیبر چې همداسې بر سره په استډیو کې د وړاندې کې ستړي مشه.
مننه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې غالبنه نړۍ په دې حیرانه کړي چې د جګړو ډګرونو ته سفر کوي، اوس واشنگتن ته د پوځي مرستې د جلبولو په خاطر روان دی. ولسمشر زلنسکی په ټویټر کې لیکلی دی چې متحده ایالاتونو ته د سفر د اوکراین د مقاومت او دفاع د پیاوړتیا لپاره دی. تمه ده چې جمهور رئیس زلنسکی له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته ورشي. زلنسکی په 2019 کال کې ولسمشر شو. سږ کال چې کله د فبروري په وروستیو کې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، زلنسکی په اوکراین کې پاتې شو. د دې جګړې په پیل کې واشنگتن د ته وړاندیز وکړ چې له کیف ووځي. هغه وخت په بریتانیا کې د اوکراین سفارت د زلنسکی په وینا دا خبره وکړه چې دلته جګړه ده. روسیا وایي چې په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات روان کړي دي او وایي چې دا عملیات د دې لپاره دي چې اوکراین د ماسکو په وینا د هیټلر له نازي فکر خالي کړي او غیر نظامی کړي. د جګړې له پیل تر اوسه ولسمشر زلنسکی د نړۍ پولیسکونو، پارلمانونو، انسټیټیوټونو او مؤسسو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي دي، خو تر اوسه یې کله هم کوم هیواد ته سفر نه دی کړی. د روسیې تر برید نږدې یوه اونۍ مخکې د فبروري په 19 د په جرمني کې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه. د دې میرمنې اولینا زلنسکا په وړي کې واشنگتن ته سفر کړی وو او د جولای په میاشت کې کانګرس ته هم وینا کړې وه. همدارس میرمن زلنسکا په تیرو لسو میاشتو کې یو شمېر نور نړیوال سفرونه هم کړي دي. د جمهور رئیس زلنسکی دفتر پرون خبر ورکړ چې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د بخمود په ښار کې د جګړې لومړی کرښه ته ولاړ. د هغه سیمه ده چې درنه جګړه پکې روانه ده. ولسمشر زلنسکی بنن واشنگتن ته ورسیږي او سپینه مړی وای چې کله له ولسمشر بایدن سره ویني، هغه بل اوکراین سره د امنیت په برخه کې د مرستې اعلان وکړي.
رمضان احمد چیبر و چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه جزئیات راکول.
ل خبرونو ور اخوا
په مخکنی جمهوری نظام کې د لوړو زده کړو په خوانی وزیر فریده مومند وایي طالبانو په دوحه کې د خپل ژمنو خلاف له ټولنې د نجونو او ښځو د سیستماتیک حذف سیاست مخې ته وړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو خبره خواشینی کړي، خو په خبرې افغاني نجونې به د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکړي. اغلی مومند دغه شان له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو سیاسي شارونه راوړي. لنه مول سره زموږ همکار اجمل اتورمان مرکه کړې و په لکه و نه دنجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو پاړه د طالبانو حکومت د تازه پریکړې پاړه پختلې دي.
طالبانو برخلاف د خپل تعهداتو چې په دوحه کې کړې وي، دوی د خزو او دنجونو په مورد کې یو سیستماتیک حذف رامنځته کړی دی او متاسفانه دوی د دغه محدود کونکو سیاستونو نه اولین قرباني خزي او نجونی دي چې دوی د خپل سیاسي اجنډا په دې شکل مختوړي. د پانتونو د تړلو موضوع یو ډیر متاثر کونکی خبر و چې ما وورید، خو زه فکر کوم چې زه په خپل د یو با تجربه استاد په هیڅ باندې چې دیش کاله تقریبا د استادۍ تجربه لرم، زه فکر کوم چې د افغانستان دغه اوسنۍ ځوان نسل د نجونو دوی ډیر آگاه او مبارز نسل دی او دوی به هیڅکله هم میدان خالی نه کی او دوی خپل مبارزو ته تر سوچ خپل حقوق ته ورسیږي دوام ورکړي.
اغلی مومن، طالبانو مخکې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي هم تر امر رسانی پوری تړلی ول چې تر اوسه پوری تړلی پاتې دي. فکر کوي طالبانو ولې پر نجونو تعلیمي او تحصیلي محدودیت لګوي؟
دا هم د طالبانو هغه پخوانی کړنو خودلی د چې طالبان همیشه دوی د اول دورې په حکومت کې هم دوی د نجونو په مخ د مکتبونو دروازې تړلې وي. د دوی سیاست همیشه داسې دی چې په جامعه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د محدودیتونو د سیاست نه کار واخلي، او د دې سیاست متاسفانه دوی هم دغه نظر او فکر دی، او دوی په همدغه نظر او فکر په اساس باندې حکومت کړي، او دغه فکر او نظر یو نو په ټولنه کې د روب او ویری او ډار رامنځته کولو سیاست دی.
اغلی مومن اوس فکر کوي په دا شان یو وضعیت کې څه کول پکار دي، یعنی څوک باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبانو سره د دوه په مذاکراتو کې چې جهان غوښتل چې د طالبانو سره مذاکره وکړي او د مذاکرې په اساس باندې دوی یو تفاهم ته ورسیږي، نو زه دا معاصره ګڼم چې جهان باید په طالبانو باندې لازم فشار راوړي، لازم سیاسي فشار راوړي، تر هغه ځایه پورې فشار راوړي چې دوی دې ته حاضر شي چې د نجونو اساسي او اولیه حقونه دوی ته ورکړي. یعنی په هر شکل کې چېږي دا د جهان د ټول جهان مسؤلیت دی چې په طالبانو باندې هغه لازم فشارونه راوړي چې دوی دې مسالې ته غاړه کېږدي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
اجمل تورمان و چې فرید مومن سره چې د لوړو زده کړو په خانه وزیر و د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه خبرې کولې. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له امریکا خبریدون کې انسایډر خبرونه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کلونو او میاشتو کې له افغانستان د ډالرو او سرو زرو قاچاق ته کتنه کړې ده. انسایډر خبرونه چې مخکې نوم بزنس انسایډر و 2001 کال کې په امریکا کې جوړه شوې او تر ډیره په مالی او سوداګریزو برخو لیکنې خبروي. د دوی په ځانګړې مقاله کې راغلي د تیر جمهوریت نظام په وروستیو میاشتو کې چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو، له افغانستان قاچاقړونکو سلګونه میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه بهر ته ولېږدول. انسایډر د پرزول شوي حکومت د اسنادو او پخوانیو افغان چارواکو په حواله لیکي د 2021 کال په لومړیو درې میاشتو کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیت درلود، د حیرتان بندر له لارې 95.1 میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه قاچاق شوي دي. دغه اندازه ډالر او سره زر یوازې درې میاشتو کې قاچاق شوي، خو ورسپانې د 2019 او 2020 کال په 14 میاشتو کې د دغه قاچاق اندازه 844 میلیونه ډالره یاده کړې ده. وړاندې راغلي د ازبکستان د ګمرک مامورانو د پولې هغې غاړې ته له افغانستانه د همدومره قاچاق یادښتونه په ګمرکي اسنادو کې ثبت کړي دي. مقاله کې راغلي د حکومت دننه یو شمېر چارواکو له قاچاقړونکو سره مرسته کړې وه. مقاله لیکونکی ادعا کوي چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پر دې قاچاق خبر وو، خو نه شوی کولای چې مخې ونیسي.
اوس به اروزګان ته ورشو. طالبانو په اروزګان ولایت کې په ودونو کې د واده د شپې پر نکریزو د ښځو له لورې د دریا غږولو موسیقي غږولو باندې بندیز لګولی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې ژغولو، د موسیقي پر ژغولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګولی دی. د کنجی کوچی د جی سندری سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپلو شادی ورځې او شپې زکه ورېدیږي چې دا سندره له چمبې سره ویل شوی، او چمبا د موسیقي یو داسې آله ده چې له زمانو راهیسی اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کریم الله چې د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان دي د ژوند خوشي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دوی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا ژغوي، خوای په ژوند کې یو ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
دا یو خوشاله ده په ژوند کې پر سړی راځي، باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، خوشاله جوړ کړي، او دریا سړی او وطن وکړي. دا په ژوند کې سړی یو خوشاله راځي، باید چې دا وکړي. په دې اړه زما نظر دا دی چې د اسلامي امارت بند کړي، باید دا علاقه دغه چې دا خسرګنې یو بل ځای سره واده کړي، باید چې دا سره وپیژني چې موږ داسې دوه دا رواج دی، موږ دا نه کړی سره ورو، ځکه چې دا یو خوشاله ده.
دغه ولایت اوسیدونکو د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپل پریکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل وسیدونکې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشینه کړی دي. دی وای طالبان باید داسې ونه کړي ځکه دا د دوی خوشی ده.
باید دا لاسي ودی او دا خو مر دا مثال د خبري یا د کار زی واده مې یا د بل ورور واده مې یا د قریب واده مې دا یو خوشحالي ده. په یو وخت پر مر باندې راسي باید مر دې خوشحالي د پاره زمينه برابر کار ته سم کاوه امارت راسي طالبان دې راته وای وای دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دی یا څنګه دی.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دغلته پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وضع کړي دي.
د خبرونه دوی مینی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه تا. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوترش د افغانستان په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سر منشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوجارک په وینا د ملګرو ملتونو سر منشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده بلکې د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د ملي امنیت د ویاند شورا ادرسن واټسن هم بیګا په بیان کې ویلي سپینې ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلکه غندي. همداراز امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس ویل واشنگټن ګوري چې څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر ویل دا پریکړه د طالبان لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زاتاری چې اوس مال د واشنگټن په سفر دی پر نویل چې د طالبانو د پریکړې خوشنۍ کړې دی خو په عین حال کې هغه زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره له هم له طالبان سره په تماس کې دی. د ایران د توندلارو وکیلانو هغه تر هدا تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړی چې لمخې د جعلي خبرونو پر خپرونکو لوی جرمي وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکو رسنۍ په ټوله کې د پلو خبرونو د نوړو واقعب د خبرول لپاره مسؤل وګڼل شي. د اصول با په هر خبرونو کې د تطبیق وړ وی ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطلی پرول د جریمه باندې आवाज حق رسنۍ تور کول کیږي چې د نوړو عواقب لرونکو خبرونو خبروي بلکې د هغو افراد او رسنۍ لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. او تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر دې هیواد د روسیې تر یرغل وروسته بهر ته د نوبړي سفر په ترڅ کې نن واشنگټن ته ورسیږي. دا سفر داسې محل پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکراین سره د مرستې په هدف دی بلې لوی مالی بسپنه په اړه خبره کوي. امریکا رسنیو خبر ورکړی چې په پام کې ده ښاغلی زلنسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري او پر اوکراین به د روسیې د یرغل د 300 ورځې له پوره کېدو سره په وخت کې د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایی ټولنی د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانيان دي.
زما مور پلان سپورټ دی موږ ورسره څنګه ناستو پلان سبای ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نو ور به موږ باندې درد موږ هم ته ناستو کام بو
ته احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خوا د غورسی سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامه له خوانه کوم پیغام ما درکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وای چې د مستی او بی باکی له عمل معتاد سو
نو نشه ما په وجود تاثیر کې ډنګریک زهی په کوم بدن مې زهی پسو دا کورونې فامیل قربان مې ټول په ډیره تخپاو
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
ته خو خو داسې نه وي اوس ولې داسې شوي
یاره خزی که ریختیا درته وایم سخت ناروغی
خدای دی خیر که اغا ده شکر ناروغی دی ادبه که کمه بلا ناروغی در تا پیدا شویده
اوز خپروانه پی راپور پیل کهو اروپایی طولنی ده افغانستان ده معتادینو ده روانی ستونزو ده درملنی او پاملرنی په برخه که شپاړس میلیون ډالر مرسته وکړه ده روختیا نړیوال سازمان وایی د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته دي بیکاره پاتې کیږي او وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیر شپاړس میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره شپاړس میلیونه یورو مرسته کړې ده دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز ستونزه ورته پیدا سوي وي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او استازي لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالی مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجرمي عمل په ډول د روپي ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابر کړو دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي رواني ټولنیزو اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي
او ز ویلربل پاپولیشنز
دا افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډیر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندو ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړې چې په تبابت کې اوور ډوز بولی د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د دوفامینو د ډیرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې معتاد د لیونتوب یا سایکوز په ناروغي اخته کیږي
وخت کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شو
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شوه په موتاد کې لیونتوب یا سایکوز سبب کیږي د ناروغ په فکر کې کوم د بدلونونه راځي ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي د داسې انګیري چې دا ګواکې سم فکر دی ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی یو وخت د بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د شک قربان کوي
خشونت میکنه علی مکس که درباره از او هزیان داره
د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې یوه ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري له همدې عمله تر هغو پورې چې د معتاد رواني درملنه ونسي نشه د تل لپاره نسي پرېښودلی
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پا پر کور د معتادینو پاته کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی، د نشئی موادو د دود له لارې ډیر زر زیانمن کیږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه، بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډیر ځوروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې په خوا به یې له کوره د باندې نشي کولی، اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشي وکړي. دا وضعیت د دې سبب کیږي چې د کور روغ غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډیر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار نه سپورټ دی، موږ ورسره څنګ کې ناستو. پلار هم سبا ته به ما هم راتو دی وخت کوم وخت به چې نه ور به موږ باندې درد موږ هم ته ناستو کم بو کوم وخت به دی و موږ به نور خو ما مور ته ول راځه چې زو هلته یو شپه خانه هلته به ښه شي بیا ورسره زه راغلم دا دره پسې ښه شله بله لاړه به ووهل.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورنۍ مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشه یي موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لوی غړو مسؤلیت دی.
مور او پلار ته دا ورخودل کیږي چې نشه یي موادو او له نشه یي موادو څخه د کار اخیستلو وسایل هیڅ وخت د ماشومانو په واک کې ور نه کړي. ماشومان د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو ځای ته نه بیول کیږي. باید مور او پلار ماشومان د نشه یي موادو د رانیولو لپاره ونه لیږي او ماشومان له خطر سره مخ نه کړي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفي وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي، ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نه شي پاتې کېدای.
کچیرې پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوي شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاوري یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کانسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزر 1800 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره شو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل شو.
د وزارت لخوانه سیما باندې دا غږ وکړل سو، نو مور طلب بای کوویلې ما دې خلکو ته وکړل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي، نو دې خلکو ته نه یوازې ما بلکې د هر افغان ورته ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به ان شاء الله کوشش کوم پوره پوره چې دې امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوي لوبغاړي خو ډیر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولی په تاسو باندې لاس کې خود ولی
اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، ما دلته بالخصوص د دې سره نږدې ما روغتون سره خو ځان ته خوش قسمت وایم، ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي در رسنوي په تربانی.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډیر ده په دې نوم باندې نه لسی زه سفیر سوم، باید ته کار وکړل سي، ځکه په خو به دې خلکو سره کومک کېدلې ما په نظر باندې ما سوم قتل خو دوی ته نه رسیدلې، خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستعمیر له خوانه کوم پیغام ما درکړل کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوو. دنیا هر جته زو په دې شرایطو کې دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دام به تر ښکاره سوي، نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره کوم دلته دي نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دې محتادین دي یا دې نشي خواته مخه کړې ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره پلار باندې اچوم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم بلکې ما سم دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي دې شي زه سم لیواله م، شاید اخ خلک هم دې شته ډیر لیواله اوسيږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خو د نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
او وکین مونږه اکثر سيزو د کی ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کو راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو هر ځای ته لاړ سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخه یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. نو اکثر مونږه چې کله د لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کینی پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلق څنګه ژوند کوي، یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د ما لپاره دا یو ښه موقعه ده ځکه چې زه د وزارت صحت عامل خوا نه امبیسیډر سویم په دې بخش کې، او زه به انشاءالله دوی پیغام آ خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سي، دا رقم خلک چې هغوی په نشه یي توکو باندې راوختي دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالي په هر لحاظ سي کېدلی چې زه به دا پیغام هغوی ته رسوم. هغوی به انشاءالله دې ته زه هڅوم چې زه دوی سره کومک وړل سي او ښه معیار سره دوی علاج ورکړل سي، نو انشاءالله دا به ما کوشش وي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودی، ستاسو دغه موجودیت په دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه؟
زه اوس واده نه سم کولای، زه به انشاءالله په دې باندې زه کار شروع کوم ځکه زه ډیر دوستان لرم دی کې، نو زه به خپل کوشش کوم، بلکې کوشش نه بلکې زه به په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي پلار اچوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایې برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې، د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنې کې به انشاءالله یو سره ای زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی ته غیم صحیح امکانات ته پیدا سي ورته راړول سي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسی تاریخ کوي. دی وایي چې په ایران کې می کار جوړو، پیسې می ډېرې درلودي، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریخ موتاد شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری شوی زیاتوي چې اوس می نشه نه پرېږدي، له مجبوریته یې کوم. دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
په ایران کې متاسفم، په ما نه غم بوج سوی دی، نشه پیسې مې درلودې، کار مې کولی، جیب مې ډک کواتي بلارباب سره کلمه باخته، نشه به مې کوله بیرته براکلو، له مستي ولاړم نشه ته. تاریخ مې څه کوله په هفته کې یو واري دوه واري یو واري دوه واري، اخر ته درې وخت وته ورسېده خبره پوس په تاریخو باندې روده سوم تاریخو استعمال. نو دلته چې افغانستان ته رالمه دوه کاله بعد دلته رالمه اتیټایټ عملي وم، نشه مې نو داسې بوله شپاړس ولس کاله کې مخکې کلونو کې خو راته رسېده. وز د سوتي یو خو ځتی زیرم سپینه سو وختم تیر ساتي مال بس او جوانی تا پیری پیری تا بکای نشه ما وجود د تاثیر کې ډنګریک زیپ کم بدن مې زیپ سو کاروبار خو مېرم کې سنگبری کارو کارخانه کې ډبرم پر کول دلته د قانی کار دی را کورونې پامل قربان مې ټول په ډیره تخپاو کن کای زوی مې ول ویاله الک سره جنگ کړی و یبان غور ټولې وای باندې متاد دي چرسي زو دي پودري زو دي پاریا کې زو اته مې زوی کوټراله دی ویل وای چاره ته ویل دي پلان زو چې پاریا کې زو پودري زو دي چرسي زو دا دا ته متره مل خیر بچا طاقت کوه مامزت مخراونی ورالم شپ خانه مالی توان به یار تقریبا 10 لک روپی را رسیدلې په دغه مواد باندې ما ورکړی اخیستم دي څکول مې اخیستم دي څکول زوین تر ټولو بعد خاطره سینه پروسه کال چې دولت سقوط رالی طالبانو کامیاب رال په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه په ما ډېر بد حالات رالی، ځان درد او دوام نه وشت مشکلات او حتی پیدا کېدم نه ساقم رکسو بلم رکسو ټول سره ورکسو. نو دغه ډېرې سخت ورځې را باندې تېرې شوې، سینه ذاتي ډاکټر پیدا کېده نه، یوه ګولۍ پیدا کېده نه، یو شی پیدا کېده نه، تقریبا یو شپږ ورځې ډېرې خطرناکه سخت ورځې را باندې تېرې شوې له تکلیفو له درد سره. خو بیا له اته ورځې پیستم بیا پیدا که بیا راته ورسي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دوه څوک نه موتات دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دوه سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جواد ناروغ وي، په افغانستان او بهر کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. سمو دا ورسته لخپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د دې ناروغي په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچه درته وای د خواري راته مخ دی.
سم خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړی ده. کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړی ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغله؟
سم ډاکټر لا څنګه وی؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد دا څه وبوله چې علاج دې وشو د خیره؟
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ها
هغه هم په خو د شکر ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو نه و جوړ شوی.
ها ها نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر سې چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډیر عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کیدی شي؟
بیخي ښه کیدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کیږي. نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګریټای راکړه.
جواد ته بختورې چې ما تیار سګریټې لګولې دي. ها دا دې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجال خلاص شوې ده خیره.
بس راي کنو.
نوشي جان، نوشي جان. وا 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 کشکا.
خزه و خزه دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدلم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوي؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي. بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دی د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. لملکیا مومننه.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19.1 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 15000 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.